وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبرې شوې لامبي کې ول شوې دي. د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوې ده. اعلامیه کې راغلي دي یاد دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانیستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغې په دیرشم ورسره له هغې وتړله چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی د په ان داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیان ټول شمیر 2.5 ته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل نوبړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدي وغانده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی، خو ایران، چین او هند د هغو درې درشو هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اما هغې ځای کې څلورم او پنځم شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو، بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیله کې وم او په اول منزل د درېمې لیله کې چاراډیو نیولی و، لکه هغوی چې کودتا نه خبر و.
یعنی دا کودتا د داود خان دی ظاهر شاه په ضد کړې وه.
او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایی دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا یې شپږ بجې یا خدای مهربان شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلو نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ، چې دغلته یو د اخوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ولیدل چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیک شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه دوه ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار و از کجا باید شروع کړ، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و ډوډۍ خوړه، یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې
چپی حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت سره روانه دلته دوی دا خلک وایستل. نو زه بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایعو وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي. هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکاڼې اخیسته تل باندې مادنی تیګه ده. نو مونږ را ولېږل او دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکاڼې وتلو ولي. بیا چې بېرته ترڅو تلم زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلاباد کې وم. ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کښې را شم، تیارې ټکټ وهلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کښې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کښې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کښې مړ شو اعدام یې کړه، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کښې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کښې د اتم سنځه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم. یو ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او له کابل نه، یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوند محسنو له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کښې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کښې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کښې وم، اووم سند کښې وم په کابل کښې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کښې وم، مونږ امتحان نه و د قوس میاشتو. نو ما ته یو شعر ما ته راغی، داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت کښې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړې، ویل واله که ته به چېرته خلاصې خو راوت چې کار یې را ته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی او هغه ورک شو رانه، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخو د فوقلال لیسه کښې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا را پیدا شو. ما یوه ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. بیا دا مې هغه ته ولېږله ننګرهار کښې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړه. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کښې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و. بیا خو ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کښې وم چې ما د مور زما یوه شعر د مور جایزه وګټله کابل
کښې.
نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب هم ما پېژنه. رفیع صاحب تیار یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خرابه وه په پېښور کښې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده و تختول کېده و ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورو شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وه. نو زه م بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې متکار پیدا شو.
درست. په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. هلته د ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې هغه کتاب د ریسرچ چاپ شوی د ما غځي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي. د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې. د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصود تیګه باندې. با وزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی. بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه. ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله.
او راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دم په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ای آر ډی پی په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی. بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره. په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیځ کې و، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و، دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار هم وکړو، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ. بالاخره هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. د دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، سروی وکړه، هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای یو بخې مړ ده. هغه جیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده شي ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروی تاسو پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیب شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغل هلته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړې، او ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انډوسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو، بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، واتلس کاله معلم وم. دلته د مختلفو مضامینو، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک وو، دا انګریزي وو، ناروژینې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 15 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې د افراسیاب پټک راغلی او د پاکستان نه و استاذ ترکه راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی په کې ګډون کړی ده خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریختو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کم شمار کې مې چاپ کو نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي
نه ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم بل یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بل بته هغه کې
په امازون کې بخپري شي
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپي کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بیخونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جیک شي کې دې چې بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کو یعنی خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا دې دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپل
زه فکر نه کوم چې په خپل پښتو کوم دا کلا که په خپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولي کوم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړه ولې شم زه کډی کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي
هر ورځ خو بس د یو قاعده لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای مانه شو وړي ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم امه سبای ا دې ملایم لا وی دی چې له پاسې ده لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ کې هم زه بچان سره دې وخت کې بچان مې اوس کنټینیو کې دې زه دی هغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک کوي
ډېره زیاته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ
تا نه مننه ډېره زیاته مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسئ سلامت اوسئ
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتساپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.